السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه خبريږي. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت لنډه خبري برخه کې په یو راپور کې اوري چې د پاکستان جت الوتکو په کونړ او پکتیکا کې پر ځینو ساحو بمباري کړې ده. نن دوشنبه ده، د کاب یهود 23 د مارچ میاشتې 13. پیل په خبرونو کېږي. راپورونه وایي چې پاکستان نن سهار د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ په دریو سیمو کې بمباري کړې ده. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال راپور ورکړی چې دغه بمباري نن سهار وختي پر ځای وخت 3 بجې د دوو جټ الوتکو لخوا سوې ده. په دې اړه په افغانستان کې د طالبانو حکومت کومه تبصره نه ده کړې. د مشال راډیو خبریال د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې ظاهرا په دغو حملو کې د تحریک طالبان پاکستان د یوه قومندان عبدالله شاکور هم په نشه سوی، خو د مرګ ژوبلې په باب څه نه دي ویل سوي. پخپل تحریک طالبان پاکستان حمله په دې اړه څه نه دی ویلي. په جلا خبر کې ویل شوی چې د پاکستان جټ الوتکو د کونړ ولایت د شولتن درې پر چوغان کلی هم بمباري کړې ده. په دې بمباري کې هم د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکول شوی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استازي آصف درانی تیره شنبه ادعا کړې وه چې د تحریک طالبان پاکستان یا چې ټي پی ډلې له 5000 تر 6000 غړي په افغانستان کې شته. سویډنی رسنۍ د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د فعالیتونو د ځنډولو خبر ورکوي. د سویډن راډیو راپور ورکړی چې د مارچ پر 15 افغانستان کې د دې کمیټې فعالیت درول شوی. د دې اقدام اصلي لامل نه دی څرګند، خو رسنۍ وایي طالبانو په افغانستان کې د سویډن کمیټې د کار جواز لغوه کړی. د سویډن راډیو د راپور له مخې د طالبانو حکومت په تیر کې غوښتل چې د دې کمیټې کار ودروي، خو اوس د اداره نه پوهیږي چې څنګه د خپلو کارکوونکو د خوندیتوب په پام کې نیولو سره په افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. د افغانستان لپاره د دې کمیټې د مشر اندرس سټیفنس له قوله ویل سی چې دوی نسی کولای خپل کارکوونکي له خطر سره مخامخ کړي. د طالبانو یو مخالف وسلوالې ډلې ملي مقاومت جبهه ادعا کړې چې د یکشنبه په شپه په کابل کې دوه طالب ځواکونه وژلي. د جبهه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو د استخباراتو د ریاست دا دوه غړي د کابل په وتخیلو کې په نشه کړي. په دې اړه د مقاومت جبهه یو ویډیو هم خپره کړې چې پکې په یو موټر کې چاودنه شي. خو د ویډیو کراوالې خپلواکو سرچینو تایید کړی نه دی. تر دې مخکې هم د راپورونو له مخې د کابل په بېلابېلو سیمو کې پر ځینو چیک پواینټونو د لاسي بمونو بریدونه سوي. طالبانو د تیر شپې د برید په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې په اکثرو داسې بریدونو کې چې د مقاومت یا د ازادۍ جبهو مسؤلیت اخیستی او اوښتې مرګ ژوبلې رد کړي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دویمه شلوره لوبه کې آیرلند ته ماتې ورکړه او تمه ده چې نن درېیمه مسابقه سره وکړي. د تیر شپې په لوبه کې افغان ټیم خپل سیال ته د 153 منډو هدف ورکړ. په ځواب کې د آیرلند لوبډلې په شلو اورونو کې 142 منډې وکړې او لوبه یې د 10 منډو په توپیر وبایلله. د افغانستان لپاره لوبډل مشر راشد خان په څلور اورونو کې 4 وکټې واخیستې او یوازې 14 منډې ورکړې. هغه په بیټنګ کې هم وړتیا وښوده او په 12 بالونو یې 25 منډې وکړې. په توپ وهنه کې بل افغان لوبغاړی محمد نبی هم 95 منډې وکړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ولسمشری د درې ورځنیو ټاکنو په ګټلو سره خپل واکمنۍ د شپږو نورو کلونو لپاره وغځوله. د روسیې کې په شدت کنټرول سوي ټاکنې ګڼل سوي چې په لړ کې د درغلیو او لاسوهنو راپورونه ورکول سوي. د څه باندې 60% شمیرل سویو رایو له مخې پوتین په دغو ټاکنو کې د 80% رایو په ګټلو سره د بلې دورې ګټونکی ګڼل سوی. د روسیې د ټاکنو مرکزی کمیسیون وایي چې د ټاکنو پر شرایطو د برابرو کسانو 80% د ولسمشری په دغو درې ورځنیو ټاکنو کې خپل رای کارولی. یو 80 کلن پوتین له 2000 میلادي کال راهیسې یا د روسیې ولسمشر یا هم صدر اعظم دی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې په غزه کې د اسرائیل په عملیاتو کې تر 1500 زیات ماشومان وژل شوي. د دې ادارې په وینا په غزه کې ګڼ ماشومان د خوارځواکۍ کړیږي او حتی د جړه انرژي هم نه لري. د یونیسف اجرایه مشره کاترین راسل د امریکا له سی بی ایس نیوز ټلویزیونی شبکې سره په خبرو کې پرون ویل په زرګونو نور ماشومان یا ژوبل شوي یا هم په دې نه پوهیږي چې چیرې دي. هغوی شایي تر نړیدلو ودانیو لاندې وي. د هغې په وینا دوی د نړۍ په یوه شخړې کې هم د ماشومانو دومره لوی شمېر مړینه نه وه لیدلې. پر اسرائیل په جګړه کې د زیات مرګ ژوبلې په غزه کې د لوږې او د مرستو د مخنیوي له کبله په نړیواله سطحه انتقادونه سوي دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي په دې جګړه کې 3300 ډیر کسان وژل سوي، هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید کړي نه دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اردن پاوز نن دوشنبه ویلی چې د هوایی مدافع رادار دستگاهی د سوریه د پولی په اوږدو کې د یوې نامعلومې سرچینې د الوتکو مشکوک تحرکات کشف کړي دي. د رویټرز خبری اژانس د خبر له مخې عینی شاهدان ویلي هغه جت الوتکې چې ویل کېږي د اردن به وي، د اردن د اربد ښار پر فضا او د سوریه پولی ته څیرمه په هوا کې د ګرځېدو په حال کې لیدل سوي. د اردن پوځ وایي د هوایي ځواک هغو الوتکو ته کوم خطر متوجه نه و چې د هوایي حریم د خوندیتوب د یقیني کولو لپاره یې الوتنه کړې وه. اردن نه دی ویلي چې دغه تحرکات د کوم هیواد لخوا وو. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، راپورونه څرګندوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو نن د پکتیکا د برمل ولسوالۍ پر ځینو سیمو بمباري کړې ده. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال را سره دی له نور تفصیل سره.
د نن مقصدان مال درنی مې باجې د پړشمی په وخت باندې د پاکستان دوې جنگي تیارې د افغانستان پکتیکا برمل لامن سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان درې کورونا بنے بمبار کڑائی دائی چھے پناتی جے کشے دے عبداللہ شاہ پنم پیجاندل شوی کمانڈر پکور کشے دوی شزونے اور درے معشومان وجل شوی دی اور علاقہ دے تیری کے طلبون وسلاولے پخپلا ولکا شو خستی دو اور دے نور کورونا چھے پا بمبار شے پناکشا شوی دی دے اگینا مڑی اور پرا رجلی شوی کسان رو بوسی. نور تفسیر لیا مخیتن دے روغلے اور پدا حوالی سرا د پاکستان حکومت هم لیا سویلی ندی.
ډیره مننه د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال و چې د پکتیکا د برمل ولسوالۍ په دریو سیمو کې د پاکستان د بمباریو په اړه راپور راکوه. په بل خبر کې ویل سوي چې د پاکستان جت الوتکو د کونړ ولایت د شولتن درې پر چوګان کلی هم بمباري کړې ده. د ازادي راډیو د خبرونو په جریان کې په دې اړه نور تفصیل اوریدلی شئ.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې شل اوریزو سیالیو د لوبلړۍ په دویمې لوبې کې آیرلند ته د لسو منډو په توپیر ماتې ورکړه. یاده سیالي چې د یکشنبې په ورځ د افغانستان په وخت د ماسخوتن اته نیمې بجې د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیل شوې وه، په چای افغانستان ګټلې وه او دا ځل یې د توپوهنې پرېکړه کړې وه. افغان لوبډلې د نهه لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 125 منډې کړې وې. د افغانستان په توپوهونکو کې محمد نبی 95، صدیق قتل 15، لوبډل مشر راشد خان 25 منډې وکړې. ایرلند په توپاچونه کې چټک توپاچونکو مارکاډیر درې، جاش لیټل او مکارټي دوه لوبغاړي وسوځول. ایرلند د خپلې توپوهنې په پاړۍ کې که څه هم تر 500 منډو یو لوبغاړی له لاسه ورکړی، خو یو وار بیا یې د افغانستان د ورو توپاچونکو د ښې توپاچونې له امله سیالي وبایلله. راشد خان په څلور اورونو کې 14 منډې ورکړې او څلور لوبغاړي وسوځول. ننګیالي خروټي بیا په څلور اورونو کې 23 منډې ورکړې او دوه لوبغاړي وسوځول. او محمد نبی په درې اورونو کې د 14 منډو په ورکړې یوه وکټ ترلاسه کړه. د افغان لوبډلې په چټک توپاچونکو کې نوین الحق که څه هم وکټ وانخیسته خو 23 منډې ورکړې. او وصل حق فاروقي بیا په څلور اورونو کې یوه وکټ وسوځول او 43 منډې ورکړې. د میلمه لوبډلې په توپوهونکو کې آنډي بلبرني 45 او ډیلاني د لوبې په وروستیو شیبو کې په 13 توپونو 9 چټکې منډې وکړې. د دې سیالۍ د سټایلش لوبغاړي په توګه محمد نبی ونومول شو او راشد خان بیا د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. افغان لوبډل مشر د لوبې په وروستیو شیبو کې وویل د شارجه په وکټ 125 منډې کمې نه وي او په وینا یې تر پایه یقین درلود چې سیالي ګټلی شي. هغه زیاته کړه،
مهم لوبه وه زموږ لپاره، ګټل ډېر مهم وه ځکه چې سیریز کې پارېدل. ټي ټوینټي لوبه د همدا خبره مینس کې لوبغاړو ته ما کړه چې یو اور موږ خراب وکړو نو کېدای شي لوبه
د ویلو ده چې د لوبلړۍ لومړۍ سیالي ایرلند ګټلې ده او وروستۍ به یې د روانې میاشتې په 13 نیټه د دوشنبې په ورځ ترسره شي چې د لوبلړۍ ګټونکې لوبډله به پکې معلومه شي.
نیمه نړۍ خسره باندې ان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه میومنی د تاسو په نظر ولې یو شمیر نارینه د روژې په میاشت کې د کورنۍ لغړو سره تاوتریخوالی کوي
ما هم عمل درلوده د روژې میاشت کې نو غیر حق به ما په زنانه او سیاسترو باندې لاس پورته کوو
د نارینه او بد چلند هر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې تر ټولو زیات بد اثر پرچا کوي
ماشومان هم دسه فکر کوي چې البته روزه دومره سخت کار ده چې زما پلار یا زما مشر ورور یا زما کاکا یا زما بابا دومره کم حوصله ده او دومره جنگونه کوي به همغه ده چې ماشومان له ماشومتوب نه مثلا د دوی حس د روزې د نیولو په وړاندې تغییر کوي
دا کار د اسلامي نظر څنګه دی
الله جل جلاله دې مونږه ولګي او تند ته ضرورت نه لري بلکې دا مونږه ضرورت لري چې پروژې سره ځان جوړ کو خپل روزه مونږ باندې دومره مثبت تاثیر وکړي چې زموږ په ژوند کې بدلون راسي مخصوصا په کورنۍ کې
نن ام د موضوع چېلو په فایل کې د خلکو خبرې اورو بیا د اسلام د دین نظر هم د روژې په میاشت کې د توب تریخوالي زیانونه روښانه وو ملتیا مو وکړي قدر من اوردونکو د دینی علماو په خبره روژه د صبر حوصله او اسلام میاشت ده روژه د دې لپاره نه ده چې یوازې خوراک او څښاک پکې نه وي بلکې په دې میاشت کې خلک نیکو اعمالو زغم او له نورو سره مرستې ته رابلل شوي دي خو د خلکو په وینا یو شمیر نارینه د روژې په میاشت کې حق ناحق غوسه کیږي په کور او له کور څخه بهر لانجې کوي کله خو دا لانجې پر شخړو او یو د بل په وهلو هم تمامېږي د کابل ښار یوتن اوسیدونکی چې خپل مستعار نوم جمشید را پیژني دا مانی چې د بعد د روژې په میاشت کې د کورنۍ لغړو سره خوشونت کوه خو اوس پښیمانه دی هغه یې د لامل پاړه وایي
بالکل ما هم عمل درلوده د روژې میاشت کې نو غیر حق به ما په زنانه او سیاسترو باندې لاس پورته کوو ما داسې فکر کوو لکه زه چې خپله زه یوازې زه روژه یم او نور څوک په کور کې روژه نه دي یقینا چې خکار نو نو له هغه کورنۍ څخه هم هغه د کورنۍ له مشرانو څخه ځوانانو څخه چې عمل لري او دوی په روژه کې غیر حق په زنانو باندې لاس پورته کوي غصې کوي له دغه کار نه لاس واخلي ځکه خکار نه ده زه خپله هم په خپلو کارو پښیمانه یم او له نورو خلکو څخه هم غواړم چې که دوی عمل لري نو دغه وخت د روژه ده دوی د خپل عمل پرېږدي تر څو پاینده کې له داسې مشکلات سره مخ نه شي
د لوګر ولایت اوسیدونکي چې خپل نوم نه یادوي وایي چې د داسې نارینه ډېر لیدلی چې پرته له کوم دلیل څخه د کورنۍ په مېرمنو باندې قهرېږي په خبره یې دا کار پر ښځو باندې لوی ظلم دی
له بعده مرغه چې موږ ګورو په کورنیو کې چې ښځینه هم روژه وي او د ښځینه او مسؤلیت تر نارینه وو لا ډېرې زیاتې دلته بیا علاوه پر دې چې ښځه باندې دومره فشار دي دومره مسؤلیتونه ښځو ته متوجه د نارینه وو زور او خشم سره هم مخامخ کیږي په کورنیو کې موږ ګورو او لیدلم دي چې ډېرې فشار په ښځو باندې او کله چې نارینه راځي خپل غوسه په ښځو باندې کوي او دا هغه ورکوي چې موږ روژه یو حال دا چې ښځه په کور کې ډېر کار کوي مسؤلیت ور په غاړه یي د ماشومانو مسؤلیت ور په غاړه یي ښځه مور ده د نورو مسؤلیتونه په کور کې به یو ناجوړ وي نور کسان چې د هغوی مسؤلیتونه ټول د یوې کور ښځې ته متوجه دي او ښځه یې په غاړه لري دلته نارینه چې راځي نارینه ګویا څه وایي موږ بیرون کار کوو ټول مسؤلیت دغه ټول باج باید ښځه پورته کړي نو دلته دغه د قاریدو له عمل باید موږ پروژه باندې وانه چې دلته چې د نارینه خپل بې ځایه غوسه په ښځه باندې کوي دا واقعا یو ظلم ده دا بیخي یو شرم ده او ځینو ځایونو کې هغه ښه خواړه ښه شی هغه نارینه خوري ټول زحمت په کور کې ښځه باسي ښه شیان چې کور کې پیدا کیږي هغه به نارینه خوري غوسه به هم نارینه کوي او دا یو بې ځایه غوسه ده دا یو ظلم ده چې له ښځو سره کیږي
لدی میرمنې څخه مو پوښتلې دي چې په نظر یې ولې یو شمیر نارینه د روژې په میاشت کې تاوتریخوالی کوي
د دې لپاره چې نارینه ټول عمر پر ښځو باندې ځان لوړ بولي او وایي چې موږ تر ښځینه لوړ یو، نو دغه روژه هم دوی داسې احساس کوي داسې چې دا روژه صرف موږ نیولې دي او موږ عبادت کوو، موږ باید د موږ